په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په څو شیبو کې زما همکار په ژوندۍ باندې مخته وړي. خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په مهم خبرونو کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه پریکړه چې د سازمان ته د دوی استازی نه دی منلی غیر منصفانه وبلله. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون دوشنبه د یوه پریکړه لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیري پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنی لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دغې څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالرو څخه 280 میلیون ډالره دي د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادې دل تصویب کړي. د رویټرز د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویاند وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 90 میلیون وګړو څخه باندې 90 سلنه به بېوزلي وشمیرل شي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په تیرو 3 میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوي چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه په خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې په اوس وخت کې ډیر افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي. هغه هیواد ته چې په خپله خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران دغه راز له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 20 زرو نه تر 30 زرو پورې افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا ایران روان کال د نومبر تر 1 پورې له 1.1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته استولی دی. د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې په بې ساري توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي نن سیشن به 1 ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیا په وروستیو 2 ورځو کې له 6.99 افغانیو ته پورته شوې ده. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینندز او 5 ډیموکراټو سناتورانو په یوه لیک کې چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. دغو سناتورانو په دغه لیک کې ویلي چې دا منی چې ازبکستان د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګ کړی، خو بیا هم دا هیواد هڅوي چې هغه اصلاحات چټک کړي چې د ولسمشر شوکت میرزیایف له خوا یې ژمنه شوې ده. د دواړو هیوادونو استازي به د رواني میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. دغو سناتورانو ویلي دغه غونډه ډېر ښه فرصت دی چې له ازبکستان سره د متحدو ایالتونو د اړیکو د یوې مهمې برخې په توګه د بشري حقوقو درناوی وشي. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا واکسین پر اغیزو یوه څېړنه ترسره کړې او نتیجې ښیي چې واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر، بایونټیک او نه اونۍ وروسته پسې دوهم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنه یې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دو ډوزونو لاره ترلاسه کیدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بې وزلو هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ښاغلی سناپ ویلي بې وزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. پاتې خبرونه کې زما له همکار سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیزه خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
خبرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوې دي. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې لنور یو متفاوت فکرونه درلودل، دوی ونه زغمل شول او د زورونه زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیر کې متفاوت پیدا شوي کې دي، شي خوونه او فکرونه هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او زغمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانان ته لار هواره کړې ده چې د ټوپک تشپیلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدای شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي؟ د ځوان فکر په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزی څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکواله امینه عزیزي دي. خپل میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، که له تیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل او په اوس وخت کې تاسو چې د ځوانان ګوري څومره یو بل زغمی او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
ډېر مننه. سوشل میډیا بیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونو مخکې کول کومه حسی کولې کوم مبارزه بده کوله دا لخوا روان دا سوشل میډیا کې د راتلونکي شهر نو سوشل میډیا د دې فسیلیټیشن کړی دی، حسی د دې مبارزې ملاتړ کړی دی او دا کار ورته اسانه کړی. سوشل میډیا سو خواص لري، خواله دا چې دا اکسسیبل ده. تر 2001-2003 پورې انټرنیټ په چا لاسرسي په افغانستان کې کم و. سوشل میډیا سره خلک نه بلد وو. نو سوشل میډیا استعمالونکي یوازې خاص ایلیټ یا اشرافي طبقه وو. دا په دې معنا چې یوازې ډېر زیات فهم دي دا باسواده خلک ول چې هغه یا په نورو موقفونو دولت کې کار کوي یا له بهر ځینې افغانان ول دیاسپورا چې هغه دغه سوشل میډیا استعمالوله. په 2014-2015 نو روسه کې تاسو د افغانستان کې د سوشل میډیا د استعمال دا تاریخچه وګورئ، دا ډېر زیات فوق العاده زیات شوی دی. د دې یو لوی وجه په افغانستان کې د 3G 4G انټرنیټي شبکې سہولاتو، دوهم د سمارټ فونونو سہولاتو چې د لپټاپ او د کیبل انټرنیټ ځای باندې اوس په دغه سوشل میډیا ته ځان سره چې ګرځول شي، هر وخت خپل نظر، خپل فکر، خپل انتقاد، خپل وړاندوینه وړاندیزونه په دې کې وړاندې کولای شي. نو دا یو ډېر مهم د ځوانانو مبارزې لپاره ډېر مهم رول سوشل میډیا فیل کړ. خو دې کې مهم څه چې دی هغه د معلوماتو بلا یو اوج روان دی، یو بهیر د معلوماتو، یو سمندر دی، او دغه معلومات کې د سمو ناسمو نیمګړو او دروغجنو معلوماتو تدقیق کول دا یو ستونزمن کار دی. او تپون ځوانان که چیرې مبارزه کول غواړي شي تغییر راولي، نو دې نقطې ته پام کول پکار دی. په ټول نه مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو په اړه هغه یو مهم اړخ دی چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چا پوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې وژل کیږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانې، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث دی، مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق ولري، ښه ډیټا ولري، معلوماتي په هیڅ معتبري هغه دا بحث ګټي، هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
ډیر زیاته مننه محمدي صاحب. ښاغلی اقبال، خیبر هم په خبرونه کې را سره دی. خیبر صاحب مختلفو ولایتونو ته تللی، د سولې په اړه بحثونه کړي او همدا ډول مختلف حرکتونه کړي. خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتو، څومره وضعیت بدل دی؟ یعنی تاسې چې له ځوانانو سره ګورئ، مخالف فکرونه څومره زغمل کېږي، خصوصا هغه ځوانان چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل نظرونه له یو بل سره شریکوي، یو بحث کوي، وضعیت بدل در ښکاري کنا؟ او سماغه په خوانی کې صدا مخالفتونه نس خمل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رژیمونو لبدلیدا سره په جامع کې د ځوانانو په زغم او نازغم ډیر لوی تاثیر ستاسو او سمستا فرزن مخ کې هغه وخت چې ټولنیز رسنۍ تازه راغلې، مخالفتونه، شخړې، جګړې په فیسبوک او پر نورو ډولونو د ټولنیزو رسنیو دا ډېر زیات تر سترګو کېدل او ډېر زیات حس کېدل، چې ورو ورو دا کلچر، د شخړې کلچر په فیسبوک باندې، ټولنیزو رسنیو باندې راکم شو، عادي او منطقي حالت ته ورسېده. تقریبا هلته جامع یو ډول روانه سوله، یا فرزان کو وایو چې پر فیسبوک ټولنیز رسنۍ هم فکر خلکو یو بل فالو کړل، یو بل لایک کړل، په پیل کې لا دا شی نه و. هغه د شخړې خلک یو له بل سره ډېر زیات نه مخ کېدل لکه په پیل کې چې مخ کېدل. اوس بیرته وینو چې دوه متضادې ټولنې یا دوه متضادې ایدیالوژۍ سره یو ځای شولې. مثلا د طالبانو راتګ نه وروسته د دوی خواهان او د دوی پالوران هم ښارونو ته راغلل، سیمو ته راغلل. نو دلته بیرته وینو چې پر ټولنیز رسنیو دا یو مشکلات اوسته، یعنې پایلې دی یو پر بل ګزارنه کوي، یا د جنګ په مهال هم دا شی بیخي تیز روان وي، ځکه دا د جګړې خپله یو اړخ وي. یعنی هر لوري بیرته د فیسبوک او ټولنیز رسنیو لپاره باقاعده پیسې مصرفولی چې مقابل لوری ترې ووهي، او په دې کې عام او عوام خلک هم ورګډېدل، خپل فکر یې پکې تعقیباوه. چې اوس هم اوس هم هماغه حالت دی، او دا هغه خلک دي مثلا چې مخالفتونه سره کوي او په کور دننه هغه ګروپونه دي چې د طالبانو غوښتونکي دي، دا یو هغه دي چې د طالبانو مخالفین دي، یا په دننه کې دي په مستعارو نومونو خبرې مبارزه کوي، او بل هغه ډله ده چې له افغانستانه د باندې هغوی په خپلو نومونو. یعنی دغه کنفلیکټ او دغه شخړه اوس هم پر فیسبوک او ټولنیز رسنیو وسلی لیدلی شاید روانو اوسي، ځکه څومره چې سیاسي بدلونونه جامعي سیاسي شخړې په جامعه کې هومره په ټولنیز رسنیو کې دا هیڅ وړ نه شي اوس هم سړی هیڅ کولای شي.
مننه ښاغلی خیبر. اغلی عزیزی، له تاسې پوښتو، خپله په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوې، او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه کراته ووایه چې څومره ترې راضي یې؟
مننه سلامونه تاسو او د ازادي نړیو جنو لیدونکو ته دا چې خپل مخاله رسنۍ استعمالوم نو ښکارا د چې دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شویم کومه دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیسته دی یعنی څه ډول چې خپل نظر لرم او څه ډول چې ما مقابل لوري خپل نظر لري ما په مغه ډول منلای دی یا مې قناعت ورکړی دی چې ما نظر ومنل شي او یا مې پر دې قانې کړی دی چې داغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل کدیني وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډیره مختلفلې وي نو ما بیا لدی په وړاندې داسې کار اخیستې چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلې دی هغه مې بيخي ان فالو کړی دی یعنی ته نه تعقیبوم نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري نو باید له هغه لاره بیل کړئ که دغه خبره مو واورئ دغه خبرې ته احترام وکړئ سمه ده تاسو به نه منئ خو هغه یو کس یو نظر لري او خبره کوي
نه زما خبره دا و چې لومړی هڅه کوم خپل نظر ومنم په هغه باندې په مقابل لوري باندې که چیرې ونه منل شي زه خپل نظر چې زما څه ډول دی زه یې منم او هم د هغې منم یعنی هغې ته زه دا قناعت ورکوم چې ستا نظر پر خپل ځای سم دی او زما پر خپل ځای که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې
مننه محمدی صاحب یو خبر مخ کی خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا مخالفتونه روان وي او کې دې شل دی ورسته نور هم ډیر شي خلک برازي خپل خبره بکوي خو یو مسله چې دا اندخنی ور دغه دا چې ځینی وخت خبره تر توهین هم رسیږي یا کې دې شه د ځینو کسانو په شخصي ژوند حمله وشي دا وي شخصي مسایل راوس پړل شي دغه کیسه څومره شته دا یعنی اوس هم دغه بحثونه له توهین سره ملدي کنه دغه کیسام رو رو ختمه گیا و خلق رازی ده منطق و دلیل میدان تا
کله چې د ځوانانو فعالیت ټولنیز رسنوي کې شبکو کې باندې باندې باس کیږي نو د دې داسې فعالیت نه چې واز دوی د انټرټینمنت لپاره کوي لپاره
استا سوغ ډېر ورو ده محمدی صاحب
او وخی
مهرباني
مهرباني کله چې د ځوانانو د فعالیت په اړه خبره کیږي په ټولنیز شبکو کې نو دا د مطلب نه چې د دوی د تصویرونو یا دوی د ویډیوګانو د دې تفریحاتو په اړه باندې موږ بحث کوو نو دوی نه توقع دا کوي چې دوی یو مدني فعالیت دلته کوي یو سیویک انګیجمنت په سوشل میډیا کې او سیویک انګیجمنت بیا خپل حدود لري خپل اخلاق لري خپل اصول لري په دې کې د شخصي حریم ته احترام دا ډېر زیات مهم بحث دی ما وختي ویل چې بیا هم په دې کې مبارزه کې باید غلط او نیمګړو معلوماتو ته باید لاغي څخه ځان وساتل شي او کله چې د چا په اړه شخصي حریم ته نوځنه ډیر کله ته سم معلومات نه ترلاسه کوي نو دا سم معلومات چې نه ترلاسه کوي دا مغه دي چې په غلط معلوماتو له تاثیر تابع تاثیر کوي او ته د مبارزې یو غلط اړخ باندې رواني اوسې دي سره دا څه وسم ستاسو او تر دې راپوري دچې وی ګورم ځکه په فیسبوک کې کټو چروی او کبه هم کلب هاوس یې په دې کې بحث د دې ځات چې خوشبيني ور دغه دا چې بحث په استدلال باندې کیږي په قینات باندې کیږي بحث انتقاد دې لپاره کیږي د اصلاح لپاره او دا د ځوانانو بیا په ټولنیز شبکو کې دغه سی مبارزه چې د اصلاح لپاره وشي او د قینات لپاره وشي دا خوشبيني خبر دی
مننه خیبر صاحب یو موضوع چې کې دی شي ځینی وخت ستونزې هم جوړې کړي هغه دا چې ځینی ځوانان کله نا کله دا خبره کوي چې دوی کتنس کوي نورې د توهین په معنی اخلي خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو تنس کوي په ځینو ډلو تنس کوي یعنی د بحث ډول یو څه تنزی کوي خپل انتقاد یو څه تنزی کوي ساس په نظر کې یو څوک غواړي په ټولنیزو شبکو کې څه ووایي خپل خبره وکړي او خبره داسې نه وي چې ګنې توهین ورسره وي دوی باید څنګه مثال دغه تفکیک وکړي چې په دغه خبره کې توهین شته یا په دغه کې نشته
د د تن بحث د خلاف خوانه هغه وخت ټول نيجر رسنه نیوي نوري وسيلي وي خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسيله هم د تنز ګرځولې و یا د تنز په چارچو کارت کې په دې فارمټ کې خبر دا ډول رسول چې مقابل لوري هم یو ډول خندي او لخندانه ورسته یو ډول جړا ورکی چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی د شه د یونان له وخته کوه اگر بیا تاسو وګورئ شایسته پکې چې زموږ په جامعه کې هم ځینې کسان دا دی وسوینو پر فیسبوک له هم دی ډول څخه استفاده کوي دا چارچو کارت څخه استفاده کوي نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دای څومره هنري دي که هنري ولر شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نشي ویلی خو که چیرې ده توهین کړی وو ډېر واضح بربند توهین یې کړی وو نو هغه مقابل لوری دستي حساسوي نو دلته بیرته د لیکوال یا د فیسبوک کاروونکي چې د طریقې استفاده کوي د دې پرویش پورې اړه لري چې دای رښتیا هم ترانس کوي او که مخامخ گزار کوي نو که زه هم که شو ترانس نه استفاده وسی بیا ډېر زیات خبرګون څخه سره نه مخ کیږي ولکه ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولای شي
آغلی عزیزی کدنجونو پاړه راته وای چې دوی څومره نن سبب خوال رسنوي کې شته په بحثونو کې برخه اخلي او دوی سره کوم چلن کوي یعنی آیا اوس هم دوی د خواوند مستعار اکاونټونه او د فلمین جنو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نور وندنه لري کې شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي او دوی سره کوم ډول چلن کوي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي که په دې اړه راته وای
خوشبخت نه اوس خپل رسنه یو کې هم ډېری داسې فعال انجن شته چې خپل نظریات وړاندې کوي خبرونه کوي خوالي د دې سره دوی باندې باندې وکي هم ډېرې دي البته دا نه وکي بیا د نارینه ول خوا زیات کیږي ور باندې اختلاف نظر ورسره غوي زیات لري او خو دغه کچ چې دا د انجنونو د بحث کچ او یا د نظریات د شریکولو کچ اوس هم کامله اوس هم زیات انجن شته چې په یو بل پسې یعنی خپل په خپل منځونو کې په یو بل پسې خبرې کوي دا غوي هغه خبره نه مني او یو بل سره هم نشي کولای او
بله غاک موره یا غلی عزیزی فکر کوم اړیکه پرش وا خو هڅه کوم چې به هم خبرونه کې راسره یو ځای شي او د خبرونه د موضوع په اړه د غلی عزیزی خبرې به هم وورو محمدی صاحب یو مسله دا هم د هغه ځوانان چې یعنی کې د شی یو وخت د وی موضوع مخالف وی ورسته برتراشي دوی د وی موضوع ملاتړ شي لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو سیملاتړ دي هغه کسان چې پخوا یې ملاتړ وو سیمنتقدین دي خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول اول بته کسانو ایجاد کړل اوس خپل یو ډول لاغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وای دا مه کوي نو دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي ل خپل ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې کسبه دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپل دوی ور سره په تکلیف وي لاغه سي مخالفتونو سره
بالکل پدې چې یو څوک یو موضوع پرې ټولنیزي پدې کړی یا وستون دي پر باندې باس کوي نظر سرګندۍ نو د دې د نظر او باس کول د دې د ریس پر تړلې اپوزیشنالټی پر تړلې کوم زاینه غږی ولیم دا خبر کوي د وحدې چې کوم ادرس نه غږی یا په دومره د سمره تاثیر کړی دی کله چې د وخت تیر دوه سره په امده د ریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې د کوم ادرس غږی فرق راځي نو د دې ریس کې هم بیا د هغه موضوع پر باندې فرق راځي ما ځل شخصي تجربه درکوم ما ځینې ملګري چې اوس په دې نظام کې د دې ملاتړ دي یا خواخوږي دي ما ته وایي چې ترې احساس مالکیت وطن نه لري کنه یا د احساس مشورې او ما تقریبا زیاتو دي ته چې تاسو د ملي احساس پیدا کړئ اوس سرچپه ماته د دوی یعنی یو خدای دی هغه پوزیشن چې په خوا دی غږیدل او زه چې کوم په کوم پوزیشن کې دا اوس تغییر کړی دی وضعیت تغییر کې دوه سره نو ټول نو مهمه د کلام افات ته د کلام افات ته او د هغه نو وړاندې په استناد او منطق کې باید هغه افراد تفریط عادت موږ باید لارو سوچ سبا په خپل کړنو باندې موږ پښمانه یو په خپل دریس په خپل فکر باندې پښمانه یو نو څنګه چې په دې ژوند کې افراد تفریط څخه باید ځان وسات نشي هم دغه سی په خپل نظر فکر خبرولو کې په سوشل میډیا کې نو دې باید ځان وسات نشي ځکه نه لاس سره انسان ته غیر منون کې مخلوق دی او نه لاس سره د نظر کې اتمن فکر راځي او تغیر راځي نو کله چې دې نو وضعیت ته په خوا ته نتور کوم کې اوس که شاید په قانوني وسیږي نو اتمن د نظر کې تغیر راځي نو په دغه حالت کې چې انسان یو تغیر منون کې د هیڅ کرم باندې افراد تفریط حالت لاندې سره باید درې مهم متبادله یا متبادله لارې انتخاب کړي
ډیر مننه اغلی عزیزی برته خبرونه کې را سره یوځای شوه کومه پښتنه مو چلاغه کړې و د انجنونو د ګډون پاړه د ټولنیز شبکو په بحثونو کې خبرې پنيمه کې پرې شوې اغلی عزیزی لته سیاورو چې دا پښتنه پوره جواب شي
اوس مهال په ټولنیز رسنیو کې واسطو کې د انجنونو شمیر کم دی او په دغه کومه کچه کې هم هغه انجن نشته چې هغه په جالي نمونه باندې اکاونټونه لوي ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم اکاونټ باندې واسطو وکړي او نظریات شریک کړي او الله هم هغه انجن چې خپل نظریات شریک کړي هغه بیرته ستونزو سره مخ کیږي هغه ته چې دغه فیسټی نه لږیش خړی ورسره زیات کیږي د نارینه ولخوا هغه د کلام فاتی نه ورته مراتیږي خندل کیږي نو دا لامل دی چې تر ډیره پورې په خاله رسنه یو کې انجونی له بحثونو لوي پاتې شوی دی
مننه خیبر صاحب مخکې محمدی صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي او کیدیش مثال په دغه ډول کارونه نه وی شوی د وست ټولنی شبکې شته نو هغه کسان چې په خوا مخالفین وو وس ملاتړ دي یا په خوا کې ملاتړ وو وس مخالفین دي فکر نه کوي ام دغه پروسی دغه ځوانان ته وځ د کړ کوي چې په لدغه مسایلو سره لدغه اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا سو نه وای یا چې هغه ملاتړ په دې ډول توهین کیا مخالفین په دې ډول توهین کی چې کله د دوی ځای سر بدلیږي را بدلیږي او دوی په موقف کې برتزی هغه خبري هغه له توهینه ډکه کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي هغه برته د دوی د غاړې توق شي
یو ډیر متزلزل جغرافیه کې پروت دی چې د نظامونه همیشه اوړي راوړي منصبونه همیشه اوړي راوړي نو په کار نه ده چې ځوانان لوستي قصر یوازې دغه منصب ساتلو لپاره یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي او سبا خپل هم تیاری چې ما څه کول چې تاسو ډیر دوستان موجود دي بل چې اوس مخکې د ایران او څه څه کول امروسته ایران چې مرڅ کول نو په دغه سی یو کړکې چې نه جغرافي کې دغه سی د ګډ مدرسه چې زمونږ په جغرافي کارنه د چړای له درش حالات تر لاهو شي همیشه د منصفانه منتخبین شي چې جامع اسلام د فروانه شي او په دې کې شمو باندې ځان جوړي شم د نه فال ځان جوړي شم منتخب ځان جوړي نو څه خبره ده چې منصفانه کار یې چې هیڅ لوري ته کارنه شي د بیا همیشه پاتې کېدلای شي د دې نظریات همیشه پاتې کېدلای شي کله چې یو لوري لپاره استعمال شي نو کارول شي د غلوري لمنه د قانون ورسته مختل دغه افراد او دغه فکرونه دغه اشخاص هم نه د دې نه هوتیږي او د دې څخه چې ځان چینج کی نو یو ډول ته او نوی سیستم او نوی نظام چې څنګه هم چې بدل هم چې باور نشي پرې کېدلای نو په کار نه ده چې په دغه شی د ډول سیاسي جغرافیه کې مزدان په نور په ستان کو د غوی لپاره د مداهانو رول لرو. مثلا تاریخ کې موږ لرو چې هر هغه ادیب او شاعر چې د وخت حکیمانو مداهی اشعار ویل، مداهی لیکنې کولې، هغه په هغه کچه ارزښت نه لري لکه هغه خلک چې له حکیمانو څخه لرې او د یو ښه منتقدینو په حیث د جامع رهبري کوله، د هغوی نوم تر اوسه پورې پاتې دی. نو هغه د هغه وخت ډول اجتماعي رسنۍ دي، دا د دې وخت ډول دی. نو دا وخت هم په کار دی چې د یو ښه منتقد په حیث، منصفانه منتقد په حیث، د فلم د فورم اصلاح لپاره دا وسیله وکارول شي، نه د یو بل توهینولو لپاره، یو د بل پرزولو لپاره، او بالاخره د ځان د پرزولو لپاره، د ځان د مخول کولو لپاره.
مننه محمدی صاحب. یو موضوع دا هم ده چې مثال یو زلمی راځي، ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې، یو پوسټ کوي، هغه راځي کنزل کوي. مثال کې شي تا خبره د یو ډلې د یو کسر د مخالفت لوجې هغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنزل وکي. ولې زموږ ځوانان دغه سیو کار وکړي؟ یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي، مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي، ځکه یوه مخالفه خبر هم کووري هغه زړه یې ور اخلي. یعنی که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي دوی مخالفان دي.
بالکل، یو کوم هغه کلی شی خبرې نتیر شو شوای سلیف کا جګړه د خلک خشن دی داری هغه دی. ټول مهمه د جګړې بوا جګړه روانه او موږ دغه سیو جغرافي کې پراتی چې جنگ د بر باندې راځي، دغه داخلي مشکلات لرو. او ټول لوی تاوان دغه جګړې چې هغه د زغم هغه کلتور مکه ختم کړ، مکه برداشت ختم کړ، مکه په یو دی موضوع په باندې د سوچ کولو، فکر کولو او د غنور سره بیا د خپل درز روخانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی. موږ ډېر زیات احساسات شوي او دغه احساسات کې دوه وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی، دغه سیاسي ماحول دی چې دلته ورځ تر بلې تغیرات راځي او دا منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري. د زغم کلتور نشتون، د نظر اختلاف، احترام نشتون، د یو بل د منلو احترام نشتون، او ټول نه زیات دا شی مو په کورنۍ کې نه دی منلی. د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوې چې هغه ته د زغم روزنه ورکړل شي، د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړل شي. هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغسې شوی دی چې دا بالاخره په ځوانه طبقه کې، د په ځواني دوره کې هم د دوی له هغه خواصو، دوی له هغه کړنو نه دا ثابتېږي او دا ته راوځي. نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده چې زغم او د یو بل د نظر احترام دا کلتور نشته. نو وجنه ډیر کله مخالفتونه دي، هر ترسیګ چې شخصي اړیم ته نوځي کوي ترسیګي. او مخکې دې چې یو موضوع پاره باندې موږ مخکې ورسته وړاندې فکر وکړو، اول د ټول نو خپل نظر وړاندې کوو، هغه نو ورسته به د موضوع پاره موږ سوچ کوو. دا یو ډیر لوی ستونزه ده.
مننه اغلی عزیزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې یوه خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کیږي. ستاسو تمه او توقع له نورو ځوانانو څه ده چې کله تاسو یوه خبره کوئ، یعنی هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم در سره پالي، در سره کوي، خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي؟
لکه څنګه چې انسانان مختلف دي، په یو باندې نه دي، نو په دې توګه د دوی فکرونه، نظریات، احساسات او تاثرات هم یو ډول نه دي. که چیرې انسانان له خپل مختلفو نظریاتو سره ومنل شي، همداسې هم دی. اوس مهال خواله رسنیو له لارې د دغه نظریاتو او افکارو شریکول دا د ځوانانو ترمنځ ښه زغم رامنځته کړی دی. که څه هم خواله رسنۍ لکه د لوی ټولنې په یو کوچني کلی باندې بدل کړي او د خلکو ترمنځ واټن کم کړی دی، نو بلخې ګڼې همدا د هغه خلک چې په خپلو منځونو کې ډېر سرسخت اختلاف نظر دي، د هغوی ترمنځ د زغم او صبر ښه لاره جوړه کړې ده. نو د ځوانانو لپاره پکار ده چې دوی دا ومني چې انسانان چې دي د خپلو بڼو او شکلونو په څیر باندې د دوی دغه نظریات او دغه افکار او احساسات او تاثیرات هم مختلف دي، د دوی په شان نه دي. نو که چیرې په همدغه ډول باندې ومنل شي، زغم به رامنځته شوی. خو له رسنیو د زغم لپاره خلاره رامنځته کړی ده. اوس وخت کې په خاله رسنیو کې د بس په وخت کې فزیکی احساسات او حالات نه لیدل کیږي د دوو کسانو ترمنځ. نو په دې توګه خاله رسنیو د فزیکی شخړو او لاسچولو مخنیوي کړی دی. هغه ځوانان چې اختلاف نظر لري او په
خبره هغه له عزیزی تاسو دغه موضوع یاد کړ، صرف واړم زه په دې پوښم چې تاسو تم او توقع څه دی له دغه ځوانانو څخه چې راځي مثال یو ناوړه خبره کوي په دې خاطر چې تا دغه د فکر مخالف خبره کړي، ستا تم له هغه کس څه دی چې راځي دغه خبره کوي؟ یعنی هغه باید څه ډول خپل نظر هغه خپل مخالف خبره هم وکړي خو داسې چې هغه توهین هم نه وکړه یا ساس زړه هم نه زورولای
مخکې لدی چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل کلام افات او ښکلا وساتي. بل دا چې کچېری هغه نه قانې کیږي نو باید دومره خو منی چې د مقابل لوري نظر خپل ځای سم دی او د نظر خپل ځای سم دی.
مننه خیبر صاحب. یو هڅه چې کېدای شي لزینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر د لارې خپل فکرونه خپل خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوي چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولای شي؟
تاریخ صدق کړي د چې هر کله په زور یا د زور لارې څوک مخته تللی دی هغه بیرته فرزیدلی هم دی. د کلته شخړه رامنځته شوی ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی. هغه مخالف لوری سمه ده د زور تر تاثیر لاندې به ایل سوی، خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللی. بیرته د فرصت په پیدا کېدا سره بیرته فعال شوی دی، بیرته جبهې بدل شوی، بیرته جګړه شروع شوی ده. چې د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاهد دی او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپه کوي. وجه همدا یې چې په سوله ییز ډول نه راغلي، په زور راغلي، په جاتي راغلي او په جامع کې بیرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي، وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو تر هغو چې زموږ په جامعه کې زموږ په سیاسي نظامونو کې دغه تغییر رانشي، سوله ییز ډول ته وانه وړي، په سوله ییز ډول تغییر او تبدیل رامنځته نه شي، نو فیسبوک او اجتماعي رسنۍ خو هم د همدې جامعې رسنۍ دي، د بل ځای خو نه دي. همدا خلک همدا جامعې کاروي، همدا جامعې خامخا په یو لوري کې وسته. نو چې هر لوري کې دا هماغه احساسات د فیسبوک ته هم راوځي او طبعا دوه مخالف احساسات او خامخا تکر سره لري. نو چې زموږ په دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سوله ییز بدلون ته انتقال نه کړو، سوله ییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سوله ییز ډول ته یو نه کړو، زغم رامنځته نه کړو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به په همدې مصروف وي چې څنګه زغم راکم کړو او څنګه شخړې راکمې کړو. نو په کار دا ده بیا هم حل په دغه شوریدلې جغرافیه کې، متزلزله جغرافیه کې هم دا دی چې موږ یو آرام سولیز حالت ته وګرځو، زغم پیدا کړو. ګوره نظامونه په خلکو باندې مستقیم اغېز لري، سیاسي نظامونه په سیاسي نظامونه هر ډول جامع همغه لوري ته روانېدلی شي. دا وخت حکومتونو ته هم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي، په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستۍ کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدل چې د هلمند د نوي جان څخه بیلګه ده. یعنی په ټولنیزو رسنیو کې ځینې پوسټونه وکړل، هغه پوسټونه د دې لامل چې د وژل کې بېرحمانه قتل شي، یا د جنګ په مهال هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبر اعلان د خپل قلم او د خپلو خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله. نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي، وایوري وایي زغمي، او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې ځمکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو. نظامونه باید سوله ییز ډول ته شي، ټیکټاک خفه باید پاته نه شي، ټول یو دسترخوان ته راټول شي او یو ملي ډول او ملي سیستم رامنځته شي چې جامع ملي ډول او ملي سیستم ته
لاړه ټولنیزې رسنۍ خپل ملیوالی ته دي خپل ملتوالی ته دي ځکه چې څه ډول جامع رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ هم احساسات هم په هماغه ترتیب دي. له بده مرغه تر اوسه لا هم شخړه شته، لا هم مشکلات شته، او دا ټولنیزې رسنۍ باندې هم
مننه. محمدی صاحب، یو مسله دا ده چې ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی. یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتی کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو کس بلل کیږي، هغه د پردیو فکرونو درلودونکی کس بلل کیږي، یا د هغوی روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د چاپی لګولو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو ښه والی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعاله ده او پایله ده ونه لري، او اسنه چې دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سوال په یو لوی مشکل سره مخ شي. او بل طرف ته موږ بیا رسنۍ، تلویزیون، رادیوګان افغانستان کې موږ چې بندې شوي دي، یا ټول هغه طالباني ادبیات کې تعقیبوي، او موږ د دوی په هغه محتوا کې، د دوی په هغه راپور کې، د دوی په هغه یو قضیه ته د یو نظر له زاویې نه کتل، دا ټول هغه څه دي چې د حاکم نظام په خوښه باندې کېږي. خو ټولنیزې رسنۍ دغه نسبتا ازادي لري، خو کاروونکي دوی نسبتا نظام محتاطانه کار کوي. په پاکستان کې چې ګاونډی دی هلته هم همدغسې کارونه ډېر زیات کېږي، چې کله څوک د چا د نظر خلاف خبر وکړي نو په هغه باندې د تحفظ د خط نه وبخي، یو خبر ورته کوي چې د دې رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناموس یا غیر رسالت ته سپکاوی وکړ، یا همداسې نور مقدسات ورته یادول کیږي. په افغانستان کې هم همداسې دلته په افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، نو کله چې د اسلام خبره کیږي دا اوس د اسلام دغه موضوع د اسلام خلاف بولي، دا حساسیتونه راپاروي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول وسلوال جریانونه ول، هغوی د خپل ځان خپل فعالیت خپل کړنې ولو که دا کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترګریزې کړنې وي، خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي. نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول داسې معنی ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کارت، دا د مذهب کارت استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و هغه په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو د ګاونډیانو د استخباراتو یا د ترهګرو ډلو د غلام، د خادم، یا د غیر هم فکر په نوم باندې کتاب دا ټاپې لګول کېدی، د دې لوی هڅه دا و چې ستا د غږ خاموشه کړي، د غږ د خاموشه کولو، د سانسور کولو لپاره دوی دغه حربه استعمالوله. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم، او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کارت یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، دې باندې به زه فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تښتي تر د ځواب ورکولو ماسیبي هغه ظرفیت نه لري، که څه وجه ده؟ موږ باید په دغسې وضعیت کې باید ډېر زیات محتاط واوسو، حساس واوسو، چې د حاکمو ډلو یا د نور دغه سیمه مذهبي ډلو چې هغه مذهبي کارتون استعمالوي د دوی د حق بدرګه نه کړو. په فیسبوک کې دا یو ساده مثال، په فیسبوک کې شیر کول، د شیر آپشن استعمالول، د لایک، مختلف هغه اکسپریشن چې دی، احساسات چې کوي، پنځه شپږ اکسپریشن دي، دغه احساسات خودل، دا بیرته بیا خبرول، یا په دې باندې کمنټ کول، دغه ټول هغه احساسات چې موږ د حق بدرګه کوو. نو په دغه حالت کې باید موږ ډېر زیات سم وکړو چې داسې ناسمو معلوماتو یا ډېر کله چې حاکم ډلې د سانسور لپاره یا د خپل مسؤلیت د تیښتې لپاره دغسې حربه دوی استعمالوي، باید د فیسبوک کاروونکي، د ټویټر کاروونکي، او د نورو شبکو کاروونکي دغه غږ د بدرګه کولو او د هغې د زیاتو پراخو خپرولو لپاره څخه استفاده ونه کړي او ځان ترې وساتي.
مانا یو پختنه کو ورسته به بحث را ټول کو خیبر صاحب د کدار ته وای د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته، یعنی تاسو ګوري چې اوسمه د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نشته، او منل کیږي زغمل کیږي کنه؟ که نشته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپل خبره وکړي، هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي، که له اشخاصو سره، له افرادو سره، هغه خپل خبره وکولی شي، نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخي هغه لغه څخه د خبرې حق واخیستل شي.
د خبرو کول نهایت جات مهم دی، له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه، په ملي کچه مجلس او بحث که خبرې ونه شي، دا خبرې بیرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بیرته په سنګري جګړیز حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپله سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړوي، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي، او که خبره ونه شي بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچی وزن لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي، دا لاسته راغ کې لا ډېرېدلی شي. چې موږ په شل کلن بهیر کې ډېر مثالونه لرو، اوس فرزن مستر که یو مثال یې ګرځوي، همدغسې یو حالت و چې بیخي د نظام تر چپه کېدا پورې، د یو ځوان پوست د نظام تر چپه کېدا پورې خبره ورسوله. نو باید د ویلو ازادي رامنځته شي، اجازه ورکول شي، نظامونه باید اجازه ورکړي چې خلک خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي. نو دا به بیا په شخړه نه بدلېږي، او که خبرې ونه کړي ډېره واضح ده چې دا مخالفتونه اکتوب بدلېږي، وده کوي، بالاخره په یو لوی انفجار بدلېدلی شي.
ډېره مننه. د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د خپرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدای شي نو څنګه باید وپالل شي، یعنی داسې کېدای شي چې ځینې کسان سره مخالف وي خو دوی بیا هم وکولی شي خپله دوستي سره وپالي، ملګرتیا وکړي، خپلوي وپالي او دښمني ونه کړي. یعنی کېدای شي هغه یو نظر ولري، ته بل نظر، د هغه نظر واوري، احترام ورته وکړي. دا بېله خبره ده چې ته هغه خبره منې که یې نه منې. آغلی عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، یو د یو بل احترام وکړي، او مخالفتونه په دې معنا تعبیر نه کړي چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغلته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي. نو اختلافات یو بل اختلافات منل مهم دي، او تر څنګ باید
متاسفانه بیا هم فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. ښاغلی محمدی، بیرته تاسو ته راګرځو، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني، یو بل واوري؟ یعنی که ستاسو یا زموږ یو کلیوال وي په کلي کې ناست وي، هغه زموږ پوسټ ګوري چې هغه د دوی د فکر خلاف ده یا د هغې ډلې خلاف ده چې د ده خوښیږي، دی باید څنګه کمنټ تاسو ته وکړي چې هغه خپله خبره هم وکړي او ستاسې هغه اړیکه هم نه وي خرابه شوې؟
په دغه موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، مهم مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالوونکي او بیلوونکي نقاطو ته پام وکړي، اتصالوونکو نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي، او د بیلوونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دوارو فکرونو یا د دوارو ډلو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري د هغوی ترمنځ داسې ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دوارو ترمنځ د اتصال یو نقطه واوسیږي او بالاخره د دغې اتصال د نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت پوژنې څخه ډډه وشي. موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف خواهشونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. درېیم تر ټولو نه مهمه دا ده د زغم کلتور دی. موږ باید دا ډېر سخت کار دی خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې دا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی تا ته مهم ښکاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بیل باسه چې عمل کیږي یا نه عمل کیږي، هغه طریقه کار د مسله تک چې دی مشن چې دی سره برابر دی یا نه، د ټول نه مهم هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره او د خپل دریځ د وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامعه کې باید تغییر راولي. دغه تغییر یو سپېڅلی هدف دی. نو دا ممکن ته په یوه لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام په خاطر باندې خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل د ټولنې د بېدودو باید یاد نه شي. د ټولو نه مهم انساني کرامت، د کلام عفت، شخصي حریم ته ننوتل، دغه حساس مسایل چې دی باید پاملرنه ورته شي او دغسې موضوعات کې باید دخیل نه شو.
ډېر زیاته مننه خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدای شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي، یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي. نو څنګه دغه اختلافونه په داسې ډول وپالل شي چې تاواني نه وي؟
ګوري، د ټولنه کې ټول انسانان چې څه ډول ظاهر کغیر سره لري، انسانان سره ورته نه دي، په قیافه کې، په شکل کې، همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. یعنی هیڅ امکان نه لري چې ټوله جامعه د یوه ایدیالوژي تعقیب کې، یو فکر د تعقیب کې، د یوې نظریې دي شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکار او عقیدو درلودونکي دي. نو اوس دا چې طبیعي انداز دا، نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلک خپلو افکارو منلو ته راوبولي، که نه منو هغه مې مخالف دی، هغه یا باید ووژل شي یا باید خوښ شي، چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سمه ده موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنا نه، نظر اختلافات په دې معنا نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنا خپل د فرصت په ډول وکړو. اختلاف خپل یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کړو خپل نیمګړتیا او خپل کمزور ټکو ته، چې زه نه وینم خو زما مخالف ویني او هغه یې بیانوي، فکر دی چې زه هغه توهین کړم، هغه تحقیق کړم، هغه چوپ کړم. ښه خبره دا ده چې هماغه کمزوري فکر راخلي کوم د تاسو په توګه انا د قوت لري روان. نو په دې کې چې مخالف چوپ کو، په زور چوپ کو، ښه خبره دا ده چې خبره واورو او فرز غم سره جامع را من څخه دې د خلای شو، او کله موږ به د نورو همداسې شخړو تیر وڅنو ښکاري او جامع به ډېر ښه دی یو
د ډیر زیاته مننه اغلی عزیزی. تاسې هم د خبرونې په وروستۍ شپه کې را سره یاست، که په دیرشو ثانیو کې په همدې اړه خپله خبره راته وکړئ چې څنګه دغه مخالفتونه زغمل کېدای شي او داسې مخالفتونه چې وروسته ستونزې نه ترې جوړیږي.
اختلافات به وي، خو یو بل باید ومنل شي. اختلافات باید تر دې حد نه وي چې د یو بل وینو ته تګ کېناستل شي. کله اختلافاتي ټکي تیر شو، باید ښې ټولنیزې اړیکې یو بل سره ولرو، یو بل باید ومنل شي. او لکه مخکې مې چې ویلي، اختلافات باید د مرګ تر حد نه وي چې د یو بل سره وینو ته تګ کېناستل شي.
ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسئ د خبرونې له درنو میلمنو د سولې ولسی حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څیړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي، او د لیکوالې امینه عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته، او د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څیرې له یو بله متفاوتې د دغسې کېدی شي، فکرونه او خویونه هم متفاوت وي، نو یو بل باید وزغمل شي، ومنل شي. که د یو چا خبره تاسې نه منئ، خو حداقل خبره یې واورئ، احترام یې وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ، هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمره سره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
Shine.